د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. دا وخت په پیښور کې د ورځې یو بجه شوي. نن د اتوار ورځ او د 2011 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. د نن ورځې په خبرونه کې بواري په افغانستان کې د امریکا سفیر رانسی کراکر وایي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه د اندېښنې وړ دي، او د برتانیا سفیر ویلیام پیټي وایي داسې شواهد لري چې ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته مرستې ورکوي. د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه، خبرونه او مرکې لرو، او په وروستۍ نیمایي کې 19 پروګرام باختر ستوري به هم واورئ. خو لومړی بوریوال ککړ ته ورځو چې تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې امریکایي سفیر راین کروکر وایي چې په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونو په افغانستان کې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټي وایي ایران په افغانستان کې ویاغیانو ته وسلې ورکوي، او د امریکایي ځواکونو وروستی کاروان هم نن له عراق څخه ووت. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر وایي چې په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه په افغانستان کې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په روم په کندهار کې د خپل سفر په ترڅ کې له خبریالانو سره په خبرو کې راین کروکر وویل
په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسو پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني.
پاکستانی چارواکي په خپل خاورو کې د اورپکو د پټنځایونو لشتون څخه انکار کوي او دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي. راین کروکر دا هم ویلي چې په کندهار کې به په نږدې وخت کې خپل کنسلګری پرانیزي. په افغانستان کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټي پر ایران ژغ کړی دی چې په افغانستان کې دی ویاغیانو ته د مرستې ورکول ودروي. له ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویلیام پیټي وویل دوی یوازې ایران په دې تورنوي نه، بلکې نیغ په نیغې د ایران لخوا د افغان حکومت مخالفینو ته د لیږل سوي وسلې نیولې دي.
We've caught the Iranians red-handed supplying rockets to the Taliban.
De wai mug Iranian las palas ni wale che Taliban te to gandi udal aw da haq sid che mug pre bawar yu mug da masala da mal karu malatul amn chura da ham raj kade aw khpala muhim mustaqim pauzi iqdam kade so wasla wal mukhalifin uta da Iran da pauzi mrasu makhawani su da de tar sang mug Iran ta da ham wale che da sta so pa gatana da aw da ba khawi che da wasla wal mukhalifin uta da mlatad paze da afghan dawlat mlatad ukde.
ویلیام پیټي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د لندن او تهران ترمنځ اړیکې په تیرو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیا لخوا له ایران څخه د مالي اړیکو د پرې کولو له پرېکړو وروسته په تهران کې د برتانیا پر سفارتخانه برید وسو، او برتانیا هم خپل عسکر چارواکي له ایران څخه وایستل او هم یې ایرانیو چارواکو ته وویل چې لندن پرېږدي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې که څه هم افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی، خو افغانان اوس هم په شخصي توګه په خپل ورځني ژوند کې ځان خوندي نه بولي. له سینین ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن به خپره سي، ولسمشر کرزی ویلي چې نړیوال ائتلاف او افغان حکومت د دې جوګر نه دي چې افغان وګړو ته شخصي امنیت ورکړي. ولسمشر کرزی زیاته کړې ده چې ځواکونه یې په هیواد کې د اورپکو ډلې آرام کړي دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې ګواکې جګړه ګټل سوې ده. افغان ولسمشر دا هم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړېدو هرکلی به وکړي. د هغه په خبره چیرې چې به افغان او نور چارواکي د جګړې پر یو سیاسي هواري خبرې وکړای سي. نن سهار د افغانستان د خوست د ښار په مرکزی برخه کې د لاسي بم د برید لامل 19 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي. د خوست ولایت د امنیه کمانډانۍ ویاند زیارت ګل وای چې دغه پیشه د خوست د ښار په مرکزی چوک کې شوي، چې د هغه په خبره دا بم د هما مارکیټ له درې منزل څخه لاندې سړک ته غورځول شوی وو. د نوموړي ویلي چې د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې د ټپي شوو کسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای چې تیر شپه نه څرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی په جمرود غوندی سیمه کې د نجونو یو بل سرکاري سکول په بارودي موادو الوزولې. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني ځان نه دی رسیدلی، خو د سکول ودانۍ ړنګه سوې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیمي چارواکي وایي چې له دې سره په خیبر ایجنسۍ کې په بمونو د الوزول سو سکولونو شمیره 88 ته ورسېده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د دوی د پوځ وروستی کاروان هم نن له عراق څخه کویت ته ولاړی. له دې سره په عراق کې د امریکا د موجود ځواکونو د ایستلو لړۍ پای ته ورسېده. دوی وایي چې د امریکایي ځواکونو په دې وروستي کاروان کې 100 موټرونه وو چې شاوخوا 1500 سرتیري پکې سپاره وو او د عراق له جنوبي سیمو څخه له شپې ناوخته کویت ته ولاړو. نږدې 9 کاله وړاندې له امریکایي ځواکونو عراق ته تللي وو چې د دې هیواد د هغه وخت ولسمشر صدام حسین له واک لرې کړې او وژونکې وسلې ولټوې. د صدام حسین رژیم ړنګ کړل سو، خو هغه خطرناکې وسلې ونه موندل شوې د کوم په درلودلو چې صدام حسین تورن وو. په دې جګړه کې 4500 امریکایي سرتیري او تر 1,00,000 زیات عراقي وګړي ووژل سو. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې په پلپاین کې د سیلابونو او مځکې شوېدو له امله د وژل سوو شمیر څه کم 1500 ته رسېدلی. یاد سوې اداره وایي چې د جمعې په ورځ د پلپاین په جنوبي سیمو کې د واشي په نوم راغلي سیلاب 499 کسان وژلي او 376 زیات لا هم بې درکه دي. په زرګونو خلکو د ژغورنې په مرکزونو کې پناه اخیستې ده. دا سیلابونه او د مځکې شویدنه د دې هیواد په جنوبي جزیره مندانو کې د زیات باران له امله راغلې ده. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو د مشالې ډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ واوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر رائن سی کراکر وایي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه په افغانستان کې امنیت او ثبات ته لوی خطر رامنځته کوي. کابل کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټي وایي د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته میزایل ورکوي. او 15 کلن سپینګری محمد رحمان کاکا ل 15 کلن رئیس د خیبر پختونخوا د شبقدر په ډیری بازار کې د څارو لپاره واخه خرڅوي. خدای و سموي
دا دولت چې منډي واخی بس خدای د لالال رزق ورکړي. خو به نصیبی خبره چې خدای زار قدر دی.
د تر څنګه نور هم یو شمیر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. په افغانستان کې د امریکا سفیر رائن سی کراکر وایي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه د افغانستان د امنیت لپاره ډیره لویه مسله ده. د ویل هیواد یې په لومړي ځل په کندهار کې کونسلګری خلاصول غواړي. د ویل له تیرو میاشتو په پرتله په دې ولایت کې زیات پرمختګونه شوي دي. رائن کراکر ویلي کندهار د افغانستان او د نړۍ په سوله او ثبات کې ډیر ارزښت لري. په دې اړه د سید ساسکیم رپورت اورو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر رائن کراکر وایي چې د تیرو څو میاشتو په پرتله په کندهار کې د سولې او بیرغونې په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي. کراکر دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د کندهار په ولایت مقام کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. دی وایي کندهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات ارزښت لري او دا ځل ورته په راتګ په دغه ولایت کې د خلکو د هوساینې په موخه د خپلې یوې قونسلګرۍ د خلاصولو زیری لري.
په کندهار کې چې څه پیښیږي نه یوازې دا چې پر ټول افغان ولس باندې اغیزه کوي، بلکې نړۍ هم ورڅخه اغیزمنه ده. دا ځل چې زه کندهار ته راغلی یم، د تیرو څو میاشتو په پرتله یو بیل کندهار وینم. دلته د سولې او بیارغونې په برخه کې یوازې په تیرو څو میاشتو کې ډیر کار شوی دی. چې زه یې د کندهار د والي او د دغه ولایت د نورو دولتي چارواکیو د نه ستړي کېدونکو هڅو پایله بولم. په پای کې زه غواړم د هغه څه په اړه درته ووایم چې موږ
ګواښ تر اوسه پورې په افغانستان کې نه و کړی. هغه دا چې غواړو په کندهار کې خپله یوه قونسلګري خلاصه کړو. دی وایي موږ به کله هم د تیر ځل په څیر بیا افغانستان یوازې پرې نه ږدو، او تر 2014 کال ډیر کلونه وروسته به لا هم له افغانانو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې زیات وخت پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو هغه وسلوال بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي ځالي لري، نو ولې امریکا د هغو پټنځایونو د له منځه وړلو په اړه پر پاکستان فشار نه راوړي؟ کراکر وویل چې پاکستان باید په ټینګه د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې افغانستان ته د جګړې د پاره ورڅخه راځي. په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاس پر سرتیرو بریدونه کوي، عوام وګړي وژني. موږ هیله لرو چې پاکستان به په دې وپوهیږي چې د دغو وسلوالو مخه نیول یې په خپله ګټه دي، ځکه وسلوال نه یوازې دا چې تر پولې دی خواته بهرني او کورني سرتیري په نښه کوي، بلکې په پاکستان کې دننه هم ګډوډي جوړوي. راین کراکر زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د میاشتو ناټو ځواکونو په اکمالاتو بندیز لګول به په افغانستان کې د دوی په ستراتیژي کومه بده اخیزه ونه کړي، ځکه دوی وایي موږ دا وس لرو چې له نورو لارو هم خپلو سرتیرو ته اکمالات ورسوو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر څو میاشتې وړاندې هم په یو رسمي سفر کندهار ته راغلی وو، او هغه وخت یې هم ویلي وو چې تر ډیرو کلونو پورې به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام وکړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
قدرمن اوردونکو څنګه تاسو اوردل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه د افغانستان د امنیت لپاره ډیره لویه مسله ده. همدارازه په افغانستان پلازمینه کابل کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټي وای په افغانستان کې سوله او ثبات د ایران په ګډون د ټولو ګاونډیو په ګټه دی، او دوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي. د شنبې په ورځو له مشالې ډوس د سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل داسې شواهد لري چې ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته مرستې ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل د حمید مومن په دې رپورټ کې اورو.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې دوی ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې نه تورنوي، بلکې دوی په مستقیم ډول د ایران هغه وسلې او مهمات نیولې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته استول شوي وو. ویلیام پیټي د شنبې پورته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې د سولې او امنیت په زیان دی، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښوي. خاغلی پیټي وویل که څه هم دوی دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي، خو ایران ته وینا داده چې له دې لاسوهنې څخه دی ډډه وکړي او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د افغانانو ملاتړ وکړي. دی وایي موږ ایرانیان لاس په لاس نیولې چې طالبانو ته توغندي وړل او د هغه څه دی چې موږ پرې باور یو. موږ دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم راجع کړي او خپل مهم مستقیم پوځي اقدام کړي سو وسلوالو مخالفینو ته د ایران د پوځي مرستو مخه ونیسو. د دې ترڅنګ موږ ایران ته دا هم ویلې چې دا ستاسو په ګټه نه ده، او دا به ښه وي چې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ په ځای د افغان دولت ملاتړ وکړي. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي چې ځینې استاد او شواهد په لاس کې لري چې د ایران په لاس وهنې او وسلوالو مخالفینو ته د ایران په پوځي او مالي مرستو دلالت کوي. ناټو ځواکونو وسوس دا راپور د هم تایید کړی چې ایران د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته د الوتکو ضد توغندي هم ورکړي، سو روانه جګړه لا پیچلې کړي. د ایساب ځواکونو وایي جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د ایران لخوا وسلوالو مخالفینو ته د توغندي او د ورکړې مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
We are very carefully observing all trades from a global market that the Taliban
دی وای موږ د وسلو له نړیوال مارکیټ څخه چې طالبان ترې وسلې ترلاسه کوي په ډېر دقت سره ټوله لارې سارو، او غواړو د ایران په اړه هم مخکې له دې چې کومه تبصره وکړو شواهد ترلاسه کړو. موږ د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو او پتې را بیا د 100 ملي میټرې توغندیو د ورکړې په اړه هم تحقیقات کوو. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تر اوسه خاموشه ده، خو ځینو افغان امنیتي ادارو او د هیواد په لویدیځ کې
امنیتی چارواکو سوسواره رسنیو ته داسې ماینونه او نور مهمات خودلې چې د ایران لخوا د افغان وسلوالو په وخت ورکل شوی. افغان کتونکو د افغانستان په وړاندې د ایران او پاکستان روسیو اقداماتو ته چې د ناتو د هوائي حمله او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د فضائي تیری په خبرګون کې کړي د دغه هوادونو په وړاندې د افغان حکومت موجوده کړنلار ناسمه بولي. دوی سپارښتنه کوي چې د دوی په سر افغان حکومت هم باید خپل اندېښنې له دوی سره شریکې او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
قدر منوودن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کراچي سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار له تیرو اونۍ راهیسې تاواني شوی دی. د کاروباري هفتې په اخري ورځ هم بازار خراب وو او کاروباریان د ونډو د خرڅولو په هڅو کې وو. بلې خواته د پاکستان د کرنسۍ یا د پیسو د راکړې ورکړې په بازار کې د امریکایي ډالر بیا ورځ تر ورځه لوړیږي. اقتصادي کارپوهان وایي د پاکستان اوسنۍ سیاسي صورتحال او د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات له وجې کاروبار ته تاوان رسیدلی دی. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د اقتصادي چارو ماهر وکیل رحمان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ اختلافات او د ملک تننه په سیاسي میدان کې غیر یقیني صورتحال کاروباریان د بی یقیني سره مخ کړی دي او همدا وجه ده چې هغوی په بازار کې نورې ونډې یا شیرز نه اخلي بلکې د اخیستل شوو ونډو د خرڅولو په هڅو کې دي.
څنګه څنګه وکړي چې دا مسلسل چې دینو کومن دی کې روان دي او دا غیم وجه د پاکستان امریکای تعلقات او جو او بیا چې دینو د جمهوریت حکومت په منځ کې چې کوم کشمکش روان دي د سپریم کورټ دا کوم دباو چې دی په حکومت باندې پور د میموګل ګیټ دا مسله را لاله د بار دا دې وجه باندې هر یو مسله د پخپل ځای باندې یو داسې مسله ده چې هغه د پورا ملک هغه صورتحال چې دینو هغه بالکل لکا واضح کې دوه تنه پری دي هغه اره یو اداره دا کاروباری اداره دا سٹاک ایکسچینج دی یا موږ وګورو کرنسی مارکیټ ته هغه ټول دی حالت نه ډېر زیات پریشان دي.
وکیل رحمان زیتوی د امریکای لخوا د وسو عرب ډالر مرسته بندولو لوجې ملک ته ډالر په کم شمیر کې راځي او د ملک څخه ډالر زیات شمیر کې د مختلفو پورونو یا نور ورکړې په شکل کې بهر تزي نو ځکه د ډالر نرخ مخ په پورته روان دی.
ڈالر هم چې دینو ډیر په تیزی سره د پاکستاني روپیا په مقابله کې ډیر خبر روان دي او دا 102 روپیا په دې میاش نیمه کې پرخ رالو. د دې وجه دا ده چې پاکستان چې کم بیرونی ادایګانې دي هغه پاکستان کوي او دا غي په مقابله کې پاکستان ته چې دینو ډالر کم راځي. لکه تیر هفته چې دینو پاکستان چې د پېټرول چې کم د تیل ادایګانې دي هغه سلور نیم کروڑ ډالر چې دینو دا غي ادایګانې کړی دي. دا غي په وجه باندې چې دینو موږ ګورو دا درې سلور راځي کې ډالر تقریبا دا 90 روپیا ته ورسېدو او مخکیم چې دینو دا خدشات د فشن موجود دي چې دا به نورم په بره باندې ځي ځکه چې روان کال چې دینو آی ایم ایف ته پاکستان چې دینو چې کوم قرضه اغشته و دا غي واپسي به موږ روان کال نه شروع کیږي نو دا دغه په پاکستان باندې دا دباو به نور شروع کیږي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کله د ډالر نرخ زیات شي نو لوجه یې د هغې سیزونو نرخونه ګرانیږي کوم سیزونه چې د بهر نړۍ څخه پاکستان ته راځي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د بهر نړۍ څخه تر ټولو زیات تیل راغواړي. د اقتصادي ماهرینو وینا ده چې که د پاکستان او امریکای ترمنځ اوسني اختلافات او د ملک دننه سیاسي صورتحال په اوسني شکل کې تر یوې مودې جاری پاتې شي نو په ملک کې د لا نورې ګرانۍ راتلو ویره په خپل ځای موجوده ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د یخنۍ د موسم پر مهال د ګیس کمښت او نشټوالي کورنۍ اغیزمن کړي دي. د دې له کبله د هیواد په مختلفو سیمو کې مظاهره هم شوې دي. خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله د ورته هوار کړي. نو تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
په ملک کې د یخنۍ سیوا کې دوه سره د ګیس په لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی چې لوجې نه صرف کارخانه دار بلکې په کورونو کې ګیس استعمالونکي هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د پټرولو او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین سموده وړاندې د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې دا وخت ملک د 55 کروڑ مکب فوټ ګیس کموت سره مخ دی چې له وجې به د روانې میاشتې په اخیرو ورځو او جنوري میاشت کې نه صرف د ګیس په فشار کې کمواله راځي بلکې د ګیس لوډ شیډنګ به هم کیږي. خو چې کله مشال ریډیو په کورونو کې ګیس استعمالونکو سره د ګیس لوډ شیډنګ په حقله تماس ونیولو نو د خلکو وینا وه چې د تیرې میاشتې راهیسې نه صرف د ګیس فشار کم شوی دی بلکې لوډ شیډنګ هم شروع دی. ولې د یخنی سیوا کې دو سره خصوصا د سهارې او ماښامې زیات وخت لپاره لوډ شیډنګ کیږي چې له وجې نه صرف زنانو ته اخلي پخلي کې مشکلات رامخې ته دي بلکې ماشومان سکولونو ته او نارینه خپلو خپلو کارونو ته بغیر د ناشتې پتللو باندې مجبور دي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. انسار موږ بې ناشتې تلو دفتر ته په لرګو باندې اور بلو غم دا چرته بلې ځکه هر کس په ګیس د چیرې دی سر دفتر له په ټیم بزان راشي ته چې ناشته نه کوي سریع سي موډ خرابي دفتر کې کار له خوند نه ور کوي په ډېر زیات تکلیفونه دي.
موږ خو دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنگ راغلی یو په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه په موږ خلې په خلې کول شو ټول کار موږ خراب وی کنه او موږ ډېر زیات تنگ یو په ګرمیانو کې د بجلی لوډ شیډنګ وی او په سردیانو کې د ګیس دا موږ ډېر زیات ګران ده او موږ ځان سم په ازار کې کړی دی لوډ شیډنګ
د ګیس موږ ډېر زیات مشکلات ته په کورنوي علاقو کې خو بيخي سهار مال ګیس نه یم واړه سکولونو ته دي موږ کارونو لزوم زمنګ او خزي ماشومان مول نه ست کاری موږ ډېر زیات پریشان
ده خو اوس شروعات یو د اوس نه ګیس ډېر زیات سلو دی په سیستم را ډېر اخلي چې هدي نشته او ګیس بالکل نشته دی اخلي پخلي ټول ګراني بیا څوک اورونه لګي او څوک سکي نو ډېر زیات ګراني
د سرخار اسلام آباد په شمول پینډي سوات پېښور او د ملک نورو برخو کې د ګیس لوډ شیډنګ په حق له احتجاجي مظاهره هم روان دي او مظاهره چاند د حکومت نه غوښتنه کوي چې ګیس لوډ شیډنګ دی په فوري توګه بند کړي شي. د ګیس دا لوډ شیډنګ به تر کم وخته پورې جاری وي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره وزارت څه ګامونه پورته کړي دي؟ کله چې دا پوښتنې مشال ریډیو د پېټرولو او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین نه وکړي نو د خپلو مصروفیاتو له وجې هغې خبرې ونه کړی شوې. ولې د هغوی سکتر وویل چې تېره ورځ د ډاکټر عاصم حسین په مشرۍ کې د ګیس لوډ مینجمنټ پروګرام په حوالې سره یو اجلاس وشو چې پکې فیصله وکړی شوه چې موجوده وخت کې د ګیس کموالي له وجې په کورونو کې به هم د ګیس لوډ شیډنګ کیږي او د صنعتي شعبو دپاره به په هفته کې درې نیمې ورځې او سی این جی پمپونو دپاره به په هفته کې درې ورځې ګیس بند وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د احمد الله رپورٹ اوریدو. اوریدونکو اوس هم یو بل رپورٹ لرو. د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنه سیاسي وجنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې د بی پیلټ الوتکو او هلیکاپټر بریدونه نه خدمتونکي سختدریزي د ناټو په کاروانونو بریدونه د هر څه په 2011 کال کې شوي او له دې پیښو سره د ترګری پر ضد د جنگ مرکز پاکستان ته اوخته دي. د مشالېډو د خبرونو د مرکزي څانګې دا رپورٹ له ګولیا څورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د جنوري په میاشت کې د اسلام آباد په سفر د پاکستان په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې لارې وټاکلې.
We know that there are those who believe that in America's fight against Al-Qaeda
موږ ته معلومه ده چې څوک دا باور لري چې د القاعده پر ضد د امریکا د جنگ له کبله په پاکستان جنگ تپلې دي. خو ورپکې توب نه یوازې د امریکا او پاکستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره هم ګواښ دی.
The Pakistan as well and indeed to the entire civilized world.
د کال اخیره کې دا خبره څرګنده شوه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ملګری نه په لومړی کرخي هیواد کې بدل شو.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
نن زما پر احکاماتو امریکا د پاکستان د بټاباد شهر په کمپاوند کې هدفي عملیات پیل کړل. تر دې وروسته دوی اسامه بن لادن ووژي او مړی په خپل قبضه کې واخیستي.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
دا مې په 2 منټې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ټوله نړۍ ته د اوسامه د وژنې حال ورکړو او د سره د لوبه بدل شو. د نړۍ لټولو زیات مطلوب کس په دغه ځای کې نو پکار. پاکستان وار په وار د اوسامه د موجودګۍ خبري رد کړې وي. د امریکا ځواکونو د دې عملیاتونو پاکستان نو خبر کړي چې له عملې خجالت سره مخامخ شول او ولست د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي باندې غوسه هم ښکارا کړه. په سیمایي توګه دا پیښه د دې خبرې ثبوت وو چې پاکستان کې د ترهګرو پټنځای نه دی.
جهان درک کړه قسمه کې بارها 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 سالها
نړۍ ته پکار ده چې معلومه شي چې موږ د دین وړاندې سو سو واره بلکې هر ورځ مو ویلو چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د افغانستان په کلو او د زپلو افغانانو په کورونو کې ونه شي او په افغانستان کې د ماشومان او د خزو په بمباری کې وژنې سره دا جنگ نشي ګټل کېدی. د ترهګرۍ ضد جنگ دې باید د ترهګرو په پټن ځایونو او د روزنو په مرکزونو وشي او نن دا خبره ثابته شوه.
در پناهګاه است، در تمویلګاه است، در تربیتګاه است، نه در افغانستان ثابت شد که موږ
دا د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون وو. هم دغه شان خبرګون د هند لخوا هم سرګند شوی وو او اندېښنه یې څرګنده کړې وه چې دا سخت دریځي منځنی اشیا ته خورېدې شي. په همدې میاشت کې په قازقستان کې په لومړي ځل ځانمرګي برید وشو. د دې برید ذمواري د ازبکستان اسلامي غورځنګ په غاړه واخیسته چې القاعده شبکې سره تړاو درلودو. په سیمه کې لکه تاجکستان او کرغستان کې څومره کسان نیول شوي وو ټولو په پاکستان کې د روزنې اخستو خبرې منلې وي. په افغانستان کې د بریدونو لوی سرچینه حقانی شبکه ګڼل کیږي چې په پاکستان کې میشته ده. ستمبر میاشت کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له دې شبکې سره د اړیکو خبره کړې وه.
In choosing to use violent extremism as an instrument of policy
د پالیسی پتوګه د سغدریزی په خپلولو سره د پاکستان حکومت او په ځانګړي توګه د پاکستان پوز او ISI نه یوازې ستراتیژیک همکاري دړې وړې کړي بلکې په سیمه کې د پاکستان اثر او احترام هم د لاسه ورکړي دي.
But Pakistan's opportunity to be a respected nation with legitimate regional influence
د دې روسو پیخو هم د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. په نومبر میاشت کې د ناتو لخوا په مومندو کې د پاکستان فوجي پوسټو باندې برید کې سلریش سرتیری وژل شو. د مومندو بيزي قام یو مشر ملک سلطان د پیخي پاړه وای
هغه ته وای صلی الله ابو سره سر بالکل افغانستان سره باندې د ګوشتي ول سره سره باندې د کونډه سره باندې د باندې نو ټول مشران ورغې دي او ول کار روان دي او سوسیدان په کې سوري په خلک ورغې دي او عملیات ول ورغې دي د خدمت کار روان دي چې د خپلون کو بار به دې باندې د کې سوي دي نه نه نو لوکل خلک دې نشته دي ټول به کې پات خو یو پوسټ باندې باندې کار کوي.
د پاکستان حکومت په دې بریدو سخت برګون وخدو او د افغانستان په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړو. د دې علاوه افغانستان ته د ناتو سامانونو وړلو لارې هم وتړلې او امریکا ته د شمسي هوایي ډګر د خالی کولو مهلت ورکړو. پارلماني کمیټې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خوفیه مایدو کتنه په داسې حال کوي چې د یو لانجمن خط پر سر د پاکستان حکومت او فوج ترمنځ اختلافات رابرسېر شوي. په دې خط کې د امریکا نه په پاکستان کې د ممکنه کوتتا د مخنیوي لپاره د مرستو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دسمبر میاشت کې له غرب سره د اړیکو بیا کتنې خبرې تکرار کړې وي.
پاکستان انټرست
موږ په دې ګامونو پورته کولو مجبور کړل شوی وو چې د پاکستان د ګټو حفاظت وکړو. د یو ذمہوار ریاست یا د دولت په حیث پاکستان د سیمې استحکام او د امن لپاره هر څه کولو ته تیار دی خو هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د هیواد خود مختاري تر پښو لاندې کړي.
د روان او ممکنه کوتتا غنګوسو د نازک اقتصادي کړکیچ او د وخت له مخکې پارلماني ټاکنو امکان د ټولو عناصرو د هوا سیاسي بحران ته هوا ورکړي او په دې لړ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوونکو بهرنو هوادونو لخوا د هلي تمرسته ورورسول چې هغوی په زیر سره پاکستان وساري.
د مشال ډیو د خبرونو د مرکزی څنګه رپورت مو د ګلیاز نوریدو چې پکې ویل شوی وو د ترهګرۍ پر ضد د جنگ مرکز پاکستان ته اوخته دي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
د پاکستان پسین صبح کې د مهاجر خامی مومنت حقيقي مشرف احمد د کراچي ل زندانه خوشی کړل شوی دی. نو موړي لته و کلونو رهيسي بندي وو د دې د سند های کورټ په امر خوشی کړل شوی دی. په اړه نور تفصيل کراچي د مشال ریډیو خبريال ظفر کرمی راکوي.
د مهاجر قومي مومنت مشر افاق احمد د سند های کورټ په حکم د خالی پښپا د کراچي سنټرل جیل څخه خوشی کړی شو. د یت شوی ګوندویان حلیم احمد رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی مشر افاق احمد وکاله بی ګنا زنداني شوی وو. دی وای چې کله هغه ونیول شو هغه وخت په د ډیرلس کیسونه جوړ کړی شوی وو او چې کله په زندان کې وو نو هغه وخت یو لس نور کیسونه پرې جوړ کړی شو. دا ټول غلط او په روغو ولاړ کیسونه وو. حلیم احمد زیاته کړه د ټولو څلرش کیسونو له جملې څخه افاق احمد په یوش کیسونو کې کامیاب شوه او پاتې درې کیسونو کې هغه په ضمانت دی. افاق احمد در آزادې دو روستو د کراچۍ په لانډې کې د خپل ملګرو هدیرې ته ورغله او بیا روستو په سخت امنیت کې خپل کور ته لاړو. په دې موقع خبريالانو سره په خبرو کې افاق احمد وویل
ذوالفقار مرزا
زمونږ ملګری دی، زما زمونږ مشر دی. مونږ د هغه چا ملګری یو څوک چې رښتیا خبره کوي. مونږ سره ډیر ظلم شوی دی. اوسنی جمهوری حکومت کې مونږ سره د فوجي حکومت د وخت څخه زیات ظلم وشو. آفاق احمد په کال 2004 کې نیول شوی و. آفاق احمد سیاست په ډومبو وختونو کې د الطاف حسین ملګری و او د هغه د ګوند لوړپوړی چارواکی و. کال 1992 کې آفاق احمد او الطاف حسین ترمنځ د اختلافاتو وروستو آفاق احمد خپل ګوند مهاجر قومي مومنټ حقیقي اعلان کړو. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ په ضد جوړې شوې محکمې څو هفتې مخکې د آفاق احمد آخري کیس کې ضمانت منظور کړی و او د هغه د خوشي کولو حکم یې کړی و. حسین حکومت ښار کې د نارامۍ اندېښنې ته په کتو سره هغه د ایم پی او د قانون د لاندې بیا نظربند کړی و. د جمعې په ورځ سند های کورټ د آفاق احمد نظربندي ناقانونه ګرځولې وه چې له امله یې هغه د خالی په ماښام خوشي کړی شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د حقایقو راپورټرون کې
قدر منودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او وخت کې دون کې د پښتونخوا کې یوونی مباجا او بوروال ککړ هم سټوډیو ته راغله. ناراضي چې هغونه د خبرونو لنډي جوړو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر وایي چې په پاکستان کې د اورپوک پټنځایونه په افغانستان کې امنیت لګواش سره مخامخ کړي دي. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټي وایي ایران په افغانستان کې وایاغیانو ته وسلې ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی بیا وایي که څه هم افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی خو افغانان په شخصي توګه ځان خوندي نه ګڼي. په خوست ښار کې 14 تنه ټپیان کړي. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د دوی د پوځ وروستی کاروان هم نن له عراق څخه ووت.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. په روسي نیمای کې ستاسو لپاره د باختر ستوري پروګرام ترڅنګ نور هم یو شمېر ریپورتونه او د غرنګ مقالې لرو. خو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ورسپانو کمی ادارې خبرې کړې دي. د دې اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان د اردو او بعضې د انګریزي ژبو ورسپانو خپل اداري د لنجمن خط په اړه لیکلي دي. دغه ایکسپریس ورسپانو وایي چې دغه خط کې اوس ډېر لارې روته او حالات اوس هغه شان کړکېچن نه دي څنګه چې مخکې وو. په خصوصي توګه د پوزي سرلخکر او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د جمهوریت بقا د پاره به په شریکه سره کار کوي او د پوزي مشروالۍ لخوا د حکومت قبضه کولو هیڅ یره نشته. اداري وایي چې دغه رنګ د جنرال جیم جونز بیان چې د هغه په خیال معاملې کې حسین کانی د ککړ او دا ټول کار د منصور اجاز خپل ښکاری او د دې سره سره په خپل د منصور اجاز بیان چې هغه ته بل چا ویلی وو چې جنرال پاشا عرب هیوادونو ته په بل سم مقصد تللی دی. دلته د خپل هغه بیان نه پشا شوی دی چې ویلی وو چې جنرال پاشا د پاکستانی حکومت ختمولو لپاره د عرب هیوادونو نه اجازت غوښته وو او هغه ورته ملو شوی وو. اداریه اخره کې لیکي چې د دومره خبرو وروسته به اوس سپریم کورټ ته هیڅ ګرانه نه وي چې څه نتیجې ته ورسي. دغه شان نن د جنگ ورسپانې اداریه د خبریالانو په اړه ده او وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان سپریم کورټ په ان آی سی ایل کیس کې د فیصلې په وخت ویلی وو چې په خبریال څوک داسې دباو نشي چولی چې ګنې هغه د خبر سرچینه سرګند کړي. اداري وایي چې په خپل خو هر حکومت د آزاد صحافت داوی کوي خو کله چې د حقیقت او عملی ګامونو خبر راشي نو هیڅ څوک خپل وعده نه پوره کوي او هغه ځکه چې بیا د دغه وادو سره د ډیرو خلکو غلا برسېره کیږي. اداري اخره کې وایي چې د خبر ترلاسه کولو لپاره خبریالان د ډیرو ستونزو نه تیریږي او د سپریم کورټ د فیصله رستو دا خبره پډاګه شو چې خبريالانو ته د خبر د سرچینې پټ ساتلو حق ترلاسه دي. خو د دې سره سره حکومت هم خبريالانو ته خبرونو ته رسیدو حق ورکړي نو دا به ډیره زیاته خوي. او مشرق ورسپانه په خیبر پښتونخوا کې د پولیس افسرانو د کموالي په حق خپل اداري کې لیکي چې راتلونکي کال دویمه میاشت کې وا سلور د پولیس اعلی افسران ریټایر شي چې په نتیجه کې به صوبه کې د اعلی افسرانو کمی راشي. ورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې صوبه کې په حالاتو کې سلګ ډیر خوار راغلی دی او د مخ کې پشان حالات نه دی پاتې او دا هم ګران نه ده چې حالات په بش پړتوګه سم شي. خو بل خبره دا ده چې خیبر پختونخوا کې د سینیئر افسرانو د وړاندې نه هم کمی دی او د هغې باوجود د دلته نه اعلی افسران بلوچستان ته لیږل ډیره عجیب ښکاري.
دا په اسلام آباد کې د پاکستان د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل چې تاسو ته د پاکستان د ځنو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کول.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په دې برخه کې نن د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ دوه مقالې لرو. د ورځپاڼې په لومړۍ مقاله کې لیکل شوی د لانجمن لیک مسلې د پاکستان پوځ د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد پارولې دي. د ورځپاڼې په یو بل مقاله کې بیا د عربي نړۍ په اړه لیکلي، یو کال وړاندې په تیونس کې یو کس ځان وسوځاوه او په سیمه کې یې انقلاب راوست. د دواړو مقالو مهمې برخې له بوریوال کاکړه ورو.
واشنگتن پوسټ لیکي، ویل کیږي چې د پاکستان پوځ د هغه لانجمن لیک په اړه غوسه دی چې تیره میاشت په ډاګه سو. ورسپان زیاتوي چې په دې نالاس لیک سوي خط کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته له امریکا څخه په پاکستان کې د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه سوې وه. ورسپانې لیکي، بل پلو د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي یا چیف جسټس افتخار محمد چودري هم د ولسمشر آصف علي زرداري یو سخت مخالف دی او د لانجمن لیک په اړه د پلټنو ډله هم هغه جوړ کړې ده. ورسپانه پر مخ لیکي، دا تر اوسه بیخي نه ده څرګنده چې آیا رښتیا هم د پاکستان پوځ غواړي چې ولسمشر آصف علي زرداري د لرې کړي او یا یوازې غواړي چې دومره کمزوري کړي چې د پوځ لوړتیا او یا بهرنۍ تګلارې ته ګواښ پېښ نه کړای شي. د ورسپانې په لیکنه، پوځ دې ته زړه نا زړه دی چې د یو ټاکل سوي حکومت د لرې کولو تور پر ځان کړي او یا په داسې وخت کې د ملک د چلولو واګې په لاس کې واخلي چې د ملک اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی، اروپکی توب له واکه وتلی دی او بهرنۍ اړیکې له سخت کړکېچ سره مخامخ دی. بل پلو، واشنگتن پوسټ د عربي نړۍ په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یو کال وړاندې په تیونس کې د محمد بوزیزی په نامه د یو کس لخوا د ځان تر سوځولو وروسته په سیمه ییزه توګه هغه څه ته لاره هوار سوه چې یو انقلاب ورته ویلای سو. ورسپانه پر مخ لیکي، یو کال وروسته دا په ډاګه ده چې عربي پاڅونونه په بنسټیزه توګه بېله بڼه لري او کېدای سي چې پاڅون ورته ونه ویل سي. ورسپانه لیکي، په منځني ختیځ کې تر ټولو ښه علاج هماغه څه دي د کوم څه چې کمی ده، یعنی آزاد بحثونه او لسواکي. ورسپانه لیکي، په لنډمهاله توګه کېدای سي چې د ناسمو تګلارو او لویدید سره د کړکېچ سبب سي او په اوږدمهاله توګه داسې ښکاري چې سخت دریزي او بنسټپالان بې اثره کړل سي. ورسپانه په پای کې لیکي چې د عربي نړۍ راپورته کېدونکي ځوان نسل هغه خپلواکي او سوکالي غواړي چې په نور نړۍ کې خپریږي او ټولې نړۍ ته پکار ده چې پر همدې شرط وتړي.
د نړیوالو رسنیو مقالې مو د بوریوال کاکړن اوریدلې.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
قدرمن اردوونکو، تاسې یادونه پروګرام نن اوریدلی شئ. اوس هم یو رپورټ لرو. د افغانستان په ننګرهار کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی دی. دغه کمیټې چې یو څلوېښت تنه غړي لري، مشري به یې ملک نذیر کوي. چارواکي وایي چې په هر سیمه کې وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای کیږي، هلته به د بیا رغونې او پراختیايي کارونه پلي کیږي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د سولې د عالی شورا پلاوی ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د سولې عالی شورا ولایتي کمیټه په رسمي توګه پرانیسته. دغه پلاوی چې مشري د سولې د عالی شورا د تبلیغاتو او عامه پوهاوي رئیس قاضي محمد امین وقات کوله، د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټې لپاره د ملک نذیر په مشرۍ کې یو څلوېښت کسیزه کمیټه اعلان کړه. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي په خپله پرانیستونکي وینا کې وویل چې د پراختیایی پروژو په پلي کولو سره به دوی وتوانیږي چې په ننګرهار کې د سولې بهیر چټک کړي.
د ننګرهار ډېر په لوړه سوې وه، شورا جوړه سوې ده او د دې سپورټ ته ډېر اشد ضرورت لرم او دغه رنګه زموږ ولسونه او زموږ خلک بعض پروژو ته ضرورت لري او هغه خلک چې قومي خلک پخلا کېږي موږ د هغو سره کومک وکړو چې د ننګرهار په ولسوالیو او سرحدي منطقو کې باید پروژې ورکړي او کومک وکړو.
د سولې د عالي شورا د تبلیغاتو او عامه پوهاوی مشر قاضی محمد امین وقات په خپلو خبرو کې وویل په هر سیمه کې چې د دولت مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي هلته به د رغونې پروژې پلي کیږي.
هغه سیمه چې هلته په دې تیرو وختونو کې مزاحمت دی او د انکشاف او د بیا رغونې پروژې نه دي رسېدلې چې تاسې هغې سیمو کې هغه ورونه تشخیص هم کړل او هغوی ته هم قناعت ورکړ، رضایت هم ورکړل او هغوی د خپل مزاحمت نه لاس واخیست، نو هلته د بیا رغونې پروژې به د سولې د عالي شورا دفاره ولایت ته ورکول کیږي. ولایت هغه پروژې ته تدویقی باغی کې سړکونه شته، باغی کې کلینیکونه شته، باغی کې مکتبونه شته، باغی کې پلونه شته، باغی کې زراعتي تخمونه شته.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې په دغه ولایت کې به د سولې د راوستلو په لار کې چټک ګامونه واخلي.
ولسته خو زیره داد زمنګه چې تاسو به نور د صلح طرفداري کوي او د جنگ نه بټول منګه او تاسو لاس اخلو او د جنگ نه ار سړی سړی د هیڅ حکم نه مني، ار سړی سوله کوي مني ته مطمئن اوسه، سوله ته ټوله دنیا خوشاله ده. زکلی په کلی په خپل انتخاباتو کې ګرځېدل هم دا خو لا د سولې پروسه ده، دې کې خو به نر غوندې ګرځم.
د سولې د عالی شورا دارالانشا غړي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 3000 تنه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي چې د 2800 تنو پورې ځینې په دولتي ادارو کې په کار ګمارل شوي، ځینې یې په حرفوي زده کړو بوخت شوي او پاتې نورو سره یې د بدیل معیشت مرستې شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
قدر منور دن کو د باختر ستوري خبرونه لګښه باقی تاسو ته وړاندې کوو. خو راځي چې لومړی د 15 اتیا کلن سپینګری محمد رحمان کاکا له ژوند ځان خبر کړو. نوموړی د 45 کلن رئیس د خبر پښتونخوا د شوقدر په ډیری بازار کې د څارو لپاره واخه یا غیا خرڅوي. د نوموړی په ژوند باندې شانواز ترګز یو ریپورت برابر کړي، راځي چې په غړې وورو.
د 15 کلونو سپینګری محمد رحمان کاکا د 45 کلونو راهیسی په شبقدر ډیری بازار کې د سارو غیا خرڅوي. یو زوی او سلور لونی دی او د هغه پوینا چې سګټي په بچو یې لګوي، خو یو ارمان یې کاوه او هغه دا چې خبه وا چې چیرته په کور ناست وي او په دې عمر کې د خواري خلاص وي.
نغو خپل مونږ داس کې کنه والله چې زه خپام شم کنه کله رښتیا ته خپه پدې شم چې هغه خپل مونږونه کوي او بس کور ناست کې خپل غاړ بال بچ لگ کر پہ سم سے مچھی وار کئی والا بس اور جی خپل پیتاوی کئی پہ ہم پیتاوی پٹھو کے کہوں
او گیا گانے لچیر تاخلی سو کی ورلا بازار توڑی او سمرا گٹ ائی دا
دا پٹیں پہ 5000 راں شی دبا کنال درے کنال ہو جا کا 10 روپے او خر گاڑ والا لوار کم دی ور پسی گیڑے کم او اچھا راشن تیار گئی بس راوے چ
نو دا بیا دل تا 200 روپے گڑے خرسے
دا پدریم خرس بو پد بونی می پدریس دا شانی خرس دے چھ دا مال پک ساتو کنا ما خام تے اصل یش پک شری دا مزدوری دا مال ل پک ریگ من گئے بس دا لین دا
دا ہغ پوینا زوی ہم پو اسکول کی دا سبق دا پارا داخل کڑے وو
نے مرچکی مرچکی خرس نہ نہ اسکول لا بدلا مور بو بیا برو
دا ور تا ور تا نہ ویری
نو چن خزان گٹھے زما
چیرته چې محمد رحمان کاکا په فوټ پات خپل غیا دی، نو په خوا کې ورسره د عبدالجبار نوم یو تند زاړو وسپنو یا د سکریپ ګودام دی او د هغه په وینا چې کاکا جی ډیر محنتی دی او خوددار هم
مزید عمر عمر نه پیژنم چې یاره زما شوم او راغړ شوم خم ښکار یو دا عمر یم نه دی خو بس مجبور دی هم په ډیر خیال ساتو او کله چې دلته سودا مودا وس ډیر شې دلته موږ ل خپل ځکی به یک دو دا خیال به ساتو نو خو بابا دا دغه والا نه دی کنه لکه مطلب چاته دا وی نه چې مال سه پیسې راک بس دغه نه دی بس خلکو نه سوال نه کوي او بس غریب دا غیا راوړي او خرسي
محمد رحمان کاکا په دې پښتنه د حکومت یا د معاشري د وګړو څخه یې څه غوښتنه شته
دا ما بس خدای دې راکی چې در الوی دې غوړې دغه تزه نه خوشاله مشه دا دولت دولت ته چې منډي وخې بس خدای دې لاله رزق ورکړي خو به نصیبی خبره چې خدای هزار کړه درس دی
د محمد رحمان کاکا په خوښ دا به تر مرګه لوی ګټوي چې د بچانو ژوندونی خطر شي شانواز ترکزی مشال ریډیو شپ قدر
قدر من اوریدونکو د محمد رحمان کاکا د ژوند په اړه مو رپورت اوریدو او سموار رسیدلې ده د ادبی او کلتوري پروګرام د باختر ستوري دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره عبدالرزاق برق چمتو کوي نورازه چې دا ور هغوی تاسو لپاره په دې پروګرام کې سره وړي دي
ډیر شاغلو او واغلو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی ومني عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې د باختر ستوري خپرونه وړاندې کوي په دې خپرونه کې به اول د خیبر پښتونخوا د یو داسې شاعر فضل سبحان عابد شعري کتاب خبرې در سره وکړو چې شعرونه یې په سیمه کې ډیر خوښول کیږي بیا به دا معلومات درته ووایو چې په روانو لسو کالو کې د پښتو ادب د پاره په پېښور کې زیات کار شوی که په کابل کې د خپرونې په پای کې به دا خبر درکړو چې د کراچي میشت لیکوالانو او شاعرانو د پښتو ژبې د ادب په پرمختیا کې څومره کردار ادا کړی درنو اوریدونکو فضل سبحان عابد د خیبر پښتونخوا د مالاکند د سیمې هغه ځوان شاعر دی چې د شعرونه په پښتون میشته سیمو کې ډیر خوښول کیږي د اول شعري ټولګه چې نوم یې لیونی موسم یو سل اویا مخونه لري او په دغه شعري ټولګه کې غزلی سندری او نظمونه راغلي فضل سبحان عابد چې زیاتره وخت په عرب امارات دوبی کې تیروي د شعرونه د خیبر پښتونخوا مشهور سندرغاړو د موسیقي سره ویلي او دغه سندری د ډیرو خلکو له اړخه د دوی په زړونو شې لګېدلي دا چې فضل سبحان عابد په کتاب لیونی موسم کې څه ډول شعرونه راغلي او څنګه شاعري یې کړې په دې اړه په سوابۍ کې د دې ځای یو مشهور ځوان شاعر عزیز مانیروال داسې وویل
فضل سبحان عابد خدا سے شاعر دے سے چہرہ ریواجی مانا چې بلکې دې ټول پښتنو راغه شعرونه اوریدلې دي او لستلې دي ځکه چې په هغه کې د دې خاورې خوشبوشته د دې خاورې رنگونه پکې شته پیغام هم پکې شته د دې وطن د دوستۍ پکې نو هغه دې فضل سبحان عابد بنیادی طور د ملکان دی او ملکان خپل ډېر ځای پښتنو داسې سیمه ده چې ډېره ښکلې ده ډېره ښایسته ده نو دغه وجه ده چې عابد ډېره زیاته ښکلې شاعري کړې ده ډېره مزیدارې کړې ده نو هغه دردونه ډېر ډېر شاعرۍ کې محسوسېږي چې دی د وطن نه لرې دی د خپلو خپلوانو یارانو دوستانو نه لرې دی نو هغه دردونه پکې ښکاري هغه پکې محسوسېږي او هغه پکې لیدلی شي هغه پکې چې کوم دی نو واضحه وي
د همدغه سیمې یو بل لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی د فضل سبحان عابد د شعرونو او شاعری په اکله خپلې خبرې داسې وکړې
او د عابد شاعری چې کوم ده نو مونږ دا ویل شو چې لکه څنګه سیف الرحمن سلیم مونږ سره د سندریز غزل بانی نو زما خیال دی چې د هغه تسلسل کې چې نو عابد روان دی چا چې د خپل کام او د خپل ولس دردونه د سندکری هم دی او سندکری هم دی چې د پښتنو په وطن باندې نن کوم بدې ورځې دي د پښتون کام چې کومې مسلې دي نو هغه ټولې خبرې هغه د هغه سړې ته وکړې شوې دي او د هغې نه پس د ډېرو ښایسته او ډېرو اثرناکو سندرو په شکل کې راوتې دي او په هغې کې یو اپیل هم دی پښتون کام ته هم دی او هغه خلکو ته هم دی چا چې زمونږ د خاورې ته دا جنګونه راوړي دي دا بنیادۍ نفرتونه راوړي دي
نو که یو بل پختون کان ته دا احساس ور دی چې را تاسو په ډېر مؤثر انداز کې تاسو دومره ښایسته وطن نه دومره ښکلی وطن نه دا د امن زانګو وه. نو تاسو هم ټول په دې باندې سوچ وکړئ، فکر وکړئ، او بل بل هغه خلک چې د نورو خلکو اعلی کار جوړېږي، د نورو خلکو د لاسوهنې سبب ګرځي، نو هغوی ته هم پکې ډېر پاکستان داسې وایي چې تاسو
دا لیونی موسم د کتاب اصل مالک فضل سبحان عابد څخه چې مې دا پوښتنه وکړه چې د کتاب نوم مې څنګه ورته خوښ کړی، نو ده وویل
دا ډېر کتاب لپاره لازم خبر دی چې خلک د نوم لپاره ډېر سوچ کوي، نو هغې کې نومونه ما خوښ کړي وو، وخت په وخت بیا مې بدل کړل، او لیونی موسم د ملګرو سره هم مشوره زما د شاعرۍ د مزاج مطابق بل په دې حواله زیات اخلم چې دا هغه د لکوانۍ او د زلمیتوب د هغې وخت دم، او یو لیونی موسم
دا چې د خلکو له اړخه د فضل سبحان عابد شعرونه زیات خوښول کېږي، نو د جواب په دې ډول وو
چې زما شاعري ساده ده او په خپل ولسي ژبه کې همروزه چې مونږ کم ټکي استعمالو، کم لفظونه استعمالو، خپل خیالونه ما په هغه ژبه کې د خپل ولس ته ور وړاندې کړي دي، او شاید د ټولو نه غټه وجه دی چې هغوی زما په خبره ډېر زر او نېخ پنې را پوهېږي.
ښاغلی فضل سبحان عابد پر مخ وویل چې د شعرونو د لیکلو مقصد خپل ځان مشوره کول نه دي، بلکې د په خبره د خپل شاعري د لارې د پښتو ژبې خدمت کول دي.
زما مقصد ایرګیز دانه دی، چیرې هم دانه دی، او الله دې داسې نه کړي چې زه دې دروغ وایم چې ما نه خلک وپېژني. زه چې څه کوم نو د پښتو لپاره کوم، زه په اول کې شروع کې په دې نه پوهېدم چې دا د پښتو خدمت دی، خو چې پوه شوی یم زه دا غواړم زما د شاعرۍ رنګونه د خپلې ژبې د خپل قام لپاره استعمال شي، دا نه چې زما د ذات لپاره.
خوږو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې دا خبره کیږي چې په دې روانو لسو کالو کې د پښتو ادب د پاره په پېښور کې زیات کار شوی که په کابل کې، او یا د پښتو ژبې د لیکوالانو له اړخه په نثر یا نظم کې تر ټولو زیات کار شوی، او هم دغسې په کابل کې د پښتو ادب د پاره څومره زیات کار د ادب په کم اړخ کې شوی. په دغه سلسله کې مې په کابل کې د پښتو ژبې د لیکوال استاد آصف سمیم څخه پوښتنه وکړه چې په روانو لسو کالو کې د پښتو ژبې د ادب د پاره په کابل کې څومره کار شوی، نو د داسې وویل
دغه کنده خو به ګران وي ځکه د قضاوت باندې به بیا کېدی شي وختونه روان تاریخ وه څېړنې په ترڅ کې د قضاوتو کې، خو په افغانستان کې به دا یوه خبره د یو تریخ حقیقت به منو چې هلته د فکر دپاره د یوې ډیموکراتیکې لسیزې پرته موږ نه خواته د فکر د ازادۍ لپاره ډېر مجال او میدان نه لرو، نو زموږ ټول زور هلته د څېړنې لپاره او د تحقیق لپاره وو، او کتابتونونو ته په ورتګ سره چې خبره زموږ د هنري ادبیاتو یا د تخلیقي پنځونو خولۍ یو ډول تکه شوې وه، یوازې څېړنې کمه مخه وه، او د ایجادي یا هنري ادبیاتو په تخلیق کې مو ډېر نقش نه دی لرلی. همدته وروسته وروسته بیا د په دې د جګړو په دوران کې هلته د مسجد دغه وروستۍ دورونه چې مو دا هم یو څه د تخلیقي ادبیاتو لپاره میدان هوار کړو، او ډېر څه داسې وپنځول شول چې دلته پرې لکه څومره حساب کاوه، د هغې یو څه تصویر، یو ډېر روښانه تصویر نه و، نو یو څه تصویر، یو سوری هلته هم په ایجادي ادبیاتو کې ومونده او پیغام وکړه. نو دغه دواړو برخو کې جدي او ژور قضاوت ګران دی، او بیا هم هر څه چې شي دي دواړو خواوو چې کړي دي، خیر یوې ژبې ته رسېدلې، یو ملت ته رسېدلې، یو قوم ته، یو ولس ته رسېدلې، او یو ادبي تاریخ ته رسېدلې.
دا چې په پېښور کې د پښتو ادب د پاره په کم اړخ کې زیات او په کم اړخ کې کم کار شوی، د دې پښتنې په جواب کې په پېښور کې ډاکټر حنیف خلیل داسې وویل
بل دا چې پېښور چې دی په هغې کې
داسې د کتاب لیکلو چاپ کولو یو داسې یو آزاده فضا ده چې په هغې کې هر سړی حق لري چې کتاب چاپ خو بهرحال په پېښور کې د کار رفتار ډېر تیز دی او په هر کال کې سوله کتابونه په پېښور کې چاپ کېږي چې په هغې کې شاعري هم شامله ده، افسانه هم شامله ده، تحقیق او تنقید او څېړنه دا ټول چیزونه شامل دي. خو د ټولو نه زیات کتابونه د شاعرۍ چاپ کېږي. سره له دې چې په کابل کې لږ ډېر خو به د ډرامې او د لنډې کیسې طرف ته خلک مایل وي، خو ناول طرف ته دومره نه دي مایل. او بیا دلته درې وار سره یو ځای کې ډرامه، افسانه او ناول شته، څو لنډه کیسه ورته په کابل کې ویلی شي، نو هغه دومره زیات شمېر کې نه چاپ کېږي. پېښور کې بیا د ډرامو مجموعې د رپورتاج چې یو صنف دی هغه په کابل کې لا تر اوسه پورې لیکوال پېژني نه. هغه رپورتاج صرف د صحافت هغه جرنالیزم رپورتاج وي. د پېښور خلک چې دي هغې باندې د اردو ادب اثرات دي، نو هغې رپورتاج یو ادبي صنف په حیثیت لیکي او خورا ډېر لیکلي دي. خو په پېښور او کابل کې که د کتاب چاپولې موازنه کوو
په پېښور کې یو بل لیکوال اسیر مینګل بیا وویل چې په دې وروستیو وختونو کې په پېښور کې د پښتو ادب په تخلیق کې زیات کار شوی او دغه تخلیقي کار په خلکو کې اثرات هم اچولي.
موږ داسې پرتلیز بیا جوړو د کابل او د پېښور کنه، هغه به موږ دا ووایو چې رب د تخلیق کومه تله ده هغه دلته ډېره درنه ده په پېښور کې، او د تحقیق د څېړنې کومه تله چې ده آپ کابل کې درانه ده. په تحقیق کې هلته ډېر کار شوی دی، بشپړ کار شوی دی، ښه کار شوی، دغلته په تخلیق کې ډېر کار شوی دی. فلم نو په دې اګله هم کار روان دی، په دې چې پښتو فلم شته، خلکو کې مقبولیت لري، پښتانه ګوري، نو دا چې کوم دی په ولسي دغه کې هم په پېښور کې کار روان دی.
د پښتو ژبې لیکوال ډاکټر حنیف خلیل وویل چې په پېښور کې د څېړنې کار ډېر کم شوی ځکه چې دا ډېر ګران کار دی.
پېښور کې خو زیات چې مشکل کار دی، د څېړنو کره کتنه ګران دی، دا کار هر سړی کولی نه شي، دپاره د ډېر علم ضرورت وي. نو زه وایم چې پېښور کې هم د تحقیق او تنقید یا د څېړنې او کره کتنې د میدان چې دی
قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان سمندری ښار کراچی د نړۍ یو داسې ښار دی چې دلته په لکونو پښتانه استوګن دي. په دغه پښتنو کې د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم شامل دي. که څه هم په دغه لوی ښار کې د پښتو ژبې د چوپړ د پاره جرس ادبي جرګه، اتفاق ادبي ټولنه، سنگر لټون ټولنه اوس هم شتوالی لري او له دې ښاره شهاب، سنگر، چغه، پلوشه مجلې خپرې شوي، خو پښتنه دا ده چې د کراچي استوګن پښتنو لیکوالانو او شاعرانو د خپلو لیکنو د لارې د پښتو ژبې و ادب ته څه ورکړي او د پښتو ژبې په پرمختګ کې څومره کردار ادا کړي. په دې اړه په کراچي کې د جرس ادبي جرګې یو غړي ننګیال یوسفزی داسې وویل:
لکه دا ښار خو اول به تاسو د پښتنو یو داسې ښار دی، دلته د پښتنو د هرې قبیلې، د هرې علاقې، د هرې سیمې خلک دلته پاتې کېږي. په دې وجنه د کراچۍ ادب هم د نورو علاقو د ټولو سیمو نه د پښتنو لکه ډېر زیات بدل، جدا انداز لري، جدا رنګ لري. د شروع نه دلته کې چې کم خلک په پښتونخوا کې یا په افغانستان یا په نورو سیمو کې یرغمال شوی دی، هغوی ته څه تکلیفات رسېدلي دي، نو کراچۍ په خپله غېږه کې هغوی ته ځای ورکړی دی او د دې ځای نه هغوی تحریکونه هم چلولي دي، د دې ځای نه سیاسي رسالې او ادبي پرچې هم ویستلي دي چې هغې هم پښتو ادب ته لکه ډېر زیات لکه وده ورکړې ده. زه به تاسو ته وایم چې اجمل خټک دلته کې پاتې شوی دی، سلیم راز صاحب دلته ډېره موده پاتې شوی دی، په شروع شروع کې قلندر مومن ډېر ستر شخصیت هغه دلته کې پاتې شوی دی، شیر علي پاچا دلته کې پاتې شوی دی، د بیز مین نبی لکه عدل رساله ایستلې ده، سیاسي سرګرمۍ به هم کولې او ظاهره خبره ده چې شاعران دیبانو نو ادبي سرګرمۍ به ورسره خامخا کولې. دا هغوی ادب پښتو ادب ډېر زیاته وده ورکړې ده.
د همدغه شهر استوګن یو بل لیکوال ماشام خټک بیا وویل چې د د په خبره لکه څنګه چې پښتنو له ځان سره د شهر ته خپل کلتور راوړي، همدغه سي د جزای پښتنو خپل ادب او ژبه په کراچي کې ژوندې ساتلې.
چې څنګه پښتنو د ځان سره کلچر او تهذیب راوړي، همدغه شان کاری چې کوم خپل ادب دی د پښتو ادب هغه هم دلته کې ژوندې ساتلې دي. او دلته هغه مختلف ټولنې لري، وغی دلته میاشت هفته کې تنقیدی غونډې کوي، دغه شانته مشاعرې کوي. په کراچۍ کې بیا ادیبانو شاعران چې دي هغه د ډېرو ستونزو سره هم مخ دي، هغې ډېر زیات وخت هم نه لري، خو هغې باوجود هم هغې چې څومره کولی شي هغې پښتو ژبې ته
دا چې د کراچی استوګن د معیار شاعری کوي کنه، په دې حقله مشهور لیکوال طاهر افریدی داسې وویل.
مثال په توګه ریاست واخلم، مقام خټک نوم به واخلم، چنګر نوم به واخلم، امان افریدی نوم به واخلم،
درنو اوریدونکو داوه د دې اونۍ خبرونه د بلې خبرونې پورې د خدای په امان سمسور او ودان وسی.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ،
0332-533-3351.
او که دا پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره،
0092-332-533-3351.